د ماسپخین دو بجې شوې ده. ازادي راډیو اورې د خپل قربان ریاست نورینه کې هیله او سلامونه ومنې. د لوی اختر مبارکي درکوم او هیله کوم چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ خوشحالي سره تیر کړئ. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت پر راپورونو سربېره اورې چې راپورونه وايي پاکستان له خپل زندانونو نور طالبان خوشې کړي دي. ولسی جرګه له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړي چې ژر تر ژره د یو شمېر هغو وزارتونو لپاره نوي کسان چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له خپل دندو استعفا وکړي، دې جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو په هدف معرفي کړي. دغه راز د خبرونې په دوهمه مای کی دو اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څرګندې خو لومړی به جنقا الکوزي ته ورور کوچه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبر نه وړاندې کی.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د لوګر په والی باندې د حمله چاودنی مواد په قران کریم کې ځای پر ځای شوی ول. د امریکا جمهور رئیس او امریکایي عسكر ته په افغانستان کې د زړورتیا مډال ورکړ او د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د دوهم ورځې خبرې روانې دي. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لوګر د والي د قتل په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودیدونکي مواد په قران کریم کې ځای پر ځای شوي ول. ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولی عالم د جمعات د چاودنې یوازنی قرباني دی او 15 نور کسان پکې ټپیان شوي چې د څلور حالتې نازک خودل شوی دی. لبلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي او معلومه بکړي چې چاودنونکي مواد څنګه په مسجد کې ځای پر ځای شوي ول او د چا لاس پکې و. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په لوګر کې پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا سفیر جیمز کینینګهام په یو بیان کې ویلي په جمعات حمله هغه هم د اختر په ورځ واقعا د غندنې وړ ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال هم د لوګر په والی ارسلا جمال باندې وژونکو حمله په کلکه غندلې او یو آر بی ای د دې ډول حملو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د یوناما په بیان کې دغه راز ویل شوی چې جمعتون او نور حساس مذهبي ځایونه باید له حملو څخه خوندي وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د حمله په کلکه غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بللې. جمهور رئیس کرزي چارواکو ته امر کړی چې د ارسلا جمال د جنازې د مراسمو لپاره د لازم ترتیبات ونیسي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هغه امریکایي عسكر ته چې په افغانستان کې خپل ملګري د طالبانو په یوې حمله کې ژغورلي ول د پوځي ویاړ مډال ورکړ. ویلیام سوینسن په 2009 کال کې په کونړ ولایت کې هغه مهال خپل ژوند په خطر کې اچولی و چې د طالبانو په یو برید کې د خپلو وژل شوو ملګرو مړي انتقال کړي ول او یو شمېر نور یې ژغورلي ول. د پوځي ویاړ دا مډال په ډیرو لږو مواردو کې ژوندیو پوځیانو ته ورکول کیږي. سوینسن چې په 2011 کال کې له پوځ څخه وتلی و له پوځ سره د بیرته یو ځای کېدو رسمي غوښتنه یې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د دوهمې ورځې لپاره په جنیوا کې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د لومړۍ ورځې خبرې مثبتې وبللې. د ویل ایران د بریالیتوب لپاره یو نوی پلان وړاندې کړی چې له مخې به یې خپل د یورانیم غني کولو پروګرام ورو کړي. د یورانیمو د غني کولو مسله د شپږو طاقتونو اصلي غوښتنه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې د پوره جزئیاتو خبرې وبللې. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن په توکیو کې د جنیوا د روانو خبرو په اړه وویل د خبرو د پرمختګ لپاره ریښتینی فرصت شته او زه له ایران نه پټینګه غواړم چې له دغه فرصت نه او هم په راتلونکو اونیو کې ګټه واخلي. د لومړي پړاو خبرې چې پرون د ایران او سترو طاقتونو ترمنځ وشوې ګټورې وې. دا ورځ د جدي بحثونو ورځ وه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول پریکړه به د واقعي او مثبتو پرمختګونو او د اټومي پروګرام په اړه د ایران په کړنو پورې اړه ولري. د سه شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د امریکایي هیئت مشر وینډي شرمان په جنیوا کې په جرا ډول سره وکتل او امریکایي چارواکو دا کتنه ډیره ګټوره وبلله. تهران غواړي د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په مقصد د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره هر ډول شرایطو ته غاړه کیږدي. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د پور اخیستنې د حجم زیاتولو ضربالجل رانږدې شوی، د فچ په نامه د مالي اعتبار مؤسسه د امریکا د حکومت د مالي اعتبار په درجې له سره غور کوي. دغې مؤسسې دا اقدام په داسې وخت کې ترلاسه لاندې نیولی چې د امریکا د حکومت د بودیجې او د 16.3 تریلیون ډالرو پور د حجم زیاتولو په اړه د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو وکیلانو پرونی خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. د امریکا د خزانې وزارت یو ویاند وای د فچ مؤسسې دا پریکړه د کانګرس وکیلانو ته ورپزل کوي چې متحده ایالات د خپلو ژمنو نه پر ځای کولو خطرناک حالت ته نږدې شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د سه شنبې پر ورځ ویل د اکتوبر په 12 وروسته به متحده ایالات د خپلو لګښتونو ورکولو توان ونه لري. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په روانې اونۍ کې د مسکو په بیري اولیوفو ناحیې کې د مهاجرو کارګرو ډله ییزه نیونه وغندله. دغه سازمان په یو بیان کې د مرکزي آسیا او قفقاز د سیمې د شاوخوا 1200 کارګرو نیونه د روسیې نامناسبه او له تبعیزه ډکه پالیسي بللې ده. دا کسان د یو روسي ځوان یوګور زخرباکوف د قتل په غبرګون کې چې ویل کېږي د یو آذري مهاجر کارګر لخوا وژل شوی د دوشنبې په ورځ ونیول شول. پولیسو د سې شنبې په ورځ وویل د قتل په تړاو یې د اورخان زیناولف په نامه اذربایجاني نیولی او په جرم یې تورن کړی دی. د یکشنبې په ورځ د یوګور له قتل وروسته په سیمه کې قهرجنو اعتراض کوونکو روسانو د دوکانونو او مغازو کړکۍ او ښیښې ماتې کړې. له پولیسو سره یې نښتې وکړې او د سبزیو هغه مارکېټ ته ننوتل چې زیات شمېر مهاجر کارګر پکې کار کوي. له روسیې څخه راپورونه وایي یو جک پوړی هالنډی ډیپلوماټ په مسکو کې په خپل کور کې وهل شوی. ویل کېږي چې په مسکو کې د هالنډ د سفارت مرستیال اونو الدرنن بوش په حملې کې زیات نه دی خوږ شوی. راپورونه وایي دوه تنه د برخیانو په جامه کې د هالنډي ډیپلوماټ کور ته داخل شول او ویې وهه. دغو دوو کسانو د ډیپلوماټ د کور په هنداره د همجنس بازانو شعار ولیکه او وتښتېدل. د هالنډ د بهرانو چارو وزارت په حق کې د روسیې سفیر احضار کړ او د پیښې په اړه یې وضاحت وغوښت. څو ورځې وړاندې مسکو په هالنډ کې د پولیسو لخوا د یو روسي ډیپلومات د وهلو له امله د بخښنې غوښتنه کړې وه. او وروستی خبر دا هغه لیبایه چې په 1998 کال کې په افریقا کې د امریکا پر سفارتونو په چاودنو کې په لاس لرلو تورن و په محکمه کې ځان بېګناه وباله. ابو انس الليبي د روانې میاشتې په پیل کې په ترابلس کې امریکایي خاصو ځواکونو نیولی و. الليبي پرون د نیویارک د منهاتن په یوې محکمه کې د خپلې بېګناهۍ ادعا وکړه. 49 کلن الليبي د اکتوبر 15 له نیول کېدو وروسته نیویارک ته لېږدول شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستل او کتل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې راپور نوې پاکستان لخپلو زندانونو نور طالبان خوشی کړی دي. ولسی جرګه له جمهور رئیس احمد کرزی څخه غواړي چې ژر تر ژره د یو شمېر هغو وزارتونو لپاره نوي کسان چې د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له خپلو دندو استعفا ورکړي دي. جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو په هدف معرفي کړي.
د ولسی جرګې د ټولو غړو غوښتنه هم دا ده چې هر چې عاجل دغه زواد د رایې تایید په خاطر په ولسی جرګې معرفي شي.
د ننګرهار نوی امنیه قمندان وایي د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
زه په پلان کې لرم چې لومړی به خپل د پولیسو لکې غشتل کړم. خپل پولیس به د تیت او پاشیلی حالت څخه راټول کم. دوی به یو موټی کم. د غو د پاره به معاشتي ښه ژوند جوړ کم.
د اختر په مناسبت پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی پروګرام کې مو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له یو مسؤل سره په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر مسلې خبرې کړې.
موږ په افغانستان کې د ځنګلو له استفادې نه څه چې هغه د سونګ لپاره مشکل نه لري ستونزه نه درلودله. په تاریخي شکل باندې د ځنګلو
رسو خبرونه لومړی موضوع ته ولسی جرګه له جمهور رئیس احمد کرزی څخه غواړي چې ژر تر ژره د یو شمېر هغو وزارتونو لپاره چې نوي کسان چې په وروستیو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف خپل استعفا وړاندې کړي یا استعفا وکړي د جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو په هدف معرفي کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د کابینې د یوه ارشد وزیر په ګډون 15 وزیرانو او یو شمېر دولتي مسولینو د راتلونکي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتورۍ په خاطر له خپلو دولتي پوستونو استعفا وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي هیله څرګنده کړه چې دا نوي کسان به راتلونکي اونۍ ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. قاسم سولمان له نور تفصیل سره.
ولسی جرګه وایي چې د مالي کال په ختمېدو او د وزارتونو د پروګرامونو د شامل کېدو په هدف حکومت باید ژر تر ژره نوي کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې په وروستۍ کې شاوخوا 15 دولتي مسولینو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له خپلو دولتي پوستونو استعفا وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس کرزی باید راتلونکي اونۍ دا کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ولسی جرګې د ټول غړو غوښتنم دا ده چې هر چی عاجل دغه زواد د رای تایید په خاطر په ولسی کې معرفي شي. انشاءالله رئیس جمهور ته توقع لرو چې راتلونکي هفته انشاءالله حتما دغه زواد معرف کړي.
ښاغلی سلجوقي وایي چې دا کسان ځکه باید ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي سي څو د وزارتونو د پراختیا بودیجې د لګولو د څرنګوالي په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بهرنۍ چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د سوداګرۍ وزیر انوارالحق هدي، د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان، د قانون او پټرولیم وزیر وحیدالله شهرانی او ارشد وزیر هدایت امین ارسلا په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړه. د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست انتخابات ته د کاندیداتوري په هدف د غرض دوو والیانو، د ولسی جرګې یو شمېر استازو او ځینو نورو حکومتي مسؤلینو استعفا وکړې. ومغوښتل یادو حکومتي پوستونو ته د نوي وزیرانو د معرفي کولو په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو بریالي نه سو. اخو جمهور رئیس حامد کرزی په وروستۍ کې یو خبري غونډې ته څرګنده کړه چې ډېر ژر به د دولتي پوستونو ته نوي کاندیدان معرفي کړي. ښاغلی کرزی د وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو کاندیداتوري د دوی قانوني حق وباله.
وزیر صاحبای ما حق شهروندیشان بود و حق قانون اساسیشان بود مثل هر شهروند دیگه افغانستان که به مبارزات انتخاباتی بپیوندن و خود کاندید کنن و دیر جر کلچی دیر مهم زعین دید حکومت او دا باید جر خپل مسئولین پیدا که او دا ان شاء الله جوړ وکړه.
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د کابینې د یو شمېر غړو، د ولسی جرګې د استازو او یو شمېر دولتي مسؤلینو په ګډون وویشتو کسانو نومونه ولیکل، خو د دلغه کودامنی په نامه یو کاندید چې د کاندیداتوري شرایط نه و پوره کړي د کاندیدانو له لسخه لرې سو. په داسې حال کې چې د اوسني حکومت د کاري مودې پای ته رسېدو ته نږدې شپږ میاشتې وخت پاتې دی، یو شمېر کارپوهان وایي حکومت نه باید د سرپرستانو په ټاکلو سره کاري خلا رامنځته کړي.
او پوزا سر چار گل دی مبارک شا باڑے لیلوی اختر دی مبارک.
آزادی راڈیو دلوی اختر پویر نن او سبا دی موسیقی خاص خپرونه پا جواندهی بناورنده کری دا غرمی لدولس بجو نده ماس پیخین تر دو بجو مکتا تلفون وکری زمان دی عریک شمیره ده 0909-7-7-2-9.
دی اختر پا مناسبت راپورنه پا دی پروگرام که هم در تا اخپره او رسره و سی له پاکستانی زندانونو د طالبانو دی وی بلې ډلې د خوشی کېدو راپور خپور شوی. دغه ډله په داسې وخت کې زندان آزاد شوی چې طالبان وایي د دوی دوهم مشر ملا برادر او د دوی جګپوړی قمندان ملا منصور دادالله د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له زندانه تر خوشی کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په دې اړه له احمد شیبه راورو.
پاکستان د ټیټې کچې و طالبان له زندانه خوشی کړي دي. پاکستانی ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون څرګنده کړه چې دا خبر د طالبانو د دوو چارواکو او د خوشی شویو طالبانو خپلوانو تایید کړی او ویلي دي چې دغه وو طالبان د سیشن بی پورس خوشی شول. ورځپاڼه د طالبانو د دغو دوو چارواکو په وینا دا خبر هم کړی ده چې په تیرو دوو ورځو کې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړې ده چې د خپلې کورنۍ له غړیو سره خبرې وکړي. د طالبانو یو چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله دغې پاکستاني ورځپاڼې ته وویل زه دا خبره تاییدوم چې و تنه نوي خوشي شوي طالبان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د طالبانو یو بل مشر هم دا خبره تایید کړه خو یې نه غوښتل چې د هغوی نومونه واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو کسانو د آزادېدو په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی. دا تر دوو میاشتو په لنډه موده کې د طالبانو دوهمه ډله ده چې له زندانه خوشي کیږي. د سپتمبر په ومه پاکستان د طالبانو د جګپوړي قمندان منصور دادالله په ګډون د وو طالبانو د خوشی کېدو خبر خپور کړ، خو طالبانو ویلي دي چې تر دې دمه د منصور دادالله کورنۍ هغه نه دی لیدلی. پاکستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د افغان دولت په غوښتنه تر اوسه نږدې 40 طالبان له زندانونو آزاد کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې د دغو آزادو شویو کسانو له ډلې یو تن هم د سولې له بهیر سره نه دی یو ځای شوی. پاکستان بیا بیا ادعا کړې ده چې ملا برادر یې پریښی دی چې د خپلې کورنۍ له غړیو سره یو ځای شي. خو د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د طالبانو د سرچینو په وینا څرګندوي ملا برادر یې دې ته نه دی پریښی او یوازې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو یې ملا برادر ته دا اجازه ورکړه چې په ټلیفون د خپلې کورنۍ له غړیو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تېره اونۍ وویل چې ملا برادر یو مخ نه دی خوشی شوی. حامد کرزی هیله څرګنده کړه چې اسلام آباد هغه ته دا زمینه برابره کړې چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي.
و مردل چې له پاکستانی زندانانو زندانونو د طالبانو دی وی بل دلی د خوشکیدو راپور خبر شوه دی. ازادي رادیو کې هم دا راپور لوستل او کتلای شي. د ازادي رادیو البته په ویب پاڼه کې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کام. د ننګرهار نوی امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې د دې ولایت د امنیت ټینګښت او د پولیسو د پیاوړي کېدو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. ننګرهار په دې وروستیو کې د ناامنیو د زیاتېدو د پیښو شاهد و. فضل احمد شیرزاد دوه اونۍ مخکې د ننګرهار د نوي امنیه قومندان په توګه په کار پیل کړی دی. له ښاغلي شیرزاد سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري مرکه کړې ده.
قومندان صاحب محترم که تاسو راته په لومړي سر کې وای دا چې تور ځکه کې تاسو ننګرهار امنیت قومندانې ته په داسې وخت کې راغلل چې د ننګرهار ولسونه د دې ولایت له امنیتي وضعیت څخه خواشینی دي او د غندښنه لري چې په ننګرهار کې امنیتي وضعیت له خراب ده. تاسو په لومړي سر کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت د خوالي په خاطر باندې کوم پروګرامونه دي چې هغه په پام کې لري، کومي برنامه دي چې هغه به تاسو په لیکل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زبیام ننګرهار خلکو ته سلامونه وړاندې کوم. سربیره پر دې د لوی اختر مبارکي او نیکی ورځې ورته غواړم. ننګرهار ولایت رښتیا یو ډیر مهم ستراتیژیک ولایت دی چې د پاکستان سره ډیره لویه ګډه پوله لري. همیشه د وطن دشمنانو د ځینو ولسوالیو پر ساحو باندې بردونه ترسره کړي دي چې دا اوس هم په ځینو ساحو کې دا ګواښ موجود دی. زه د یو امنیتی مسول په توګه د ننګرهار د ولایت د امنیت کمانډان په توګه د وی اونۍ پترڅ کې ما وکولای شو چې زه ننګرهار په ټولو ستونزو خصوصا بیا د پولیسو په مشکلاتو باندې ځان وپویوم او ننګرهار ولایت امنیتی صحیح ځان ته تثبیت کوم. د هغو لپاره ځانګړي پلانونه ولرم. زه په پلان کې لرم چې لومړی به خپل د پولیسو لکې غشتل کوم، خپل پولیس به د تیت او پاشیل حالت څخه راټول کم، توی به یو موټی کم، د غو د پاره به معاشتی ش ژوند جوړ کم، د غو د پاره به ش تجهیزات او وسایل او اصلي برابری کم. بل اخره به وکولای سم چې د جلال آباد شهر د پاره یو ډیر ش امنیتی داس کمربند ولرو چې هغه صحیح چې د دشمن د تګ را تګ لري دي هغه د دشمن پر مخ بندې کو. پر دې سربیره باندې هڅه کوم چې په هغو سیمو کې ګډ او مستقل خاص عملیات ترسره کړم چې هلته دښمن شتون لري او ننګرهار خلک د هغو څخه په تکلیف دي.
مننه کوم. ناس تاسو هم په خپلو خبرو کې داونه وکړل تر ټولو چې خلکو سره زیات اندېښنه ده هغه د جلال آباد ښار ته راتېر شوي لارې دي د قمربندونه. تاسو په دې لنډ ورځو کې چې تاسو ولیدل آیا د جلال آباد ښار امنیتي قمربندونه د دین وړاندې نه وو؟ دا کوم پیښه چې کېدلې اصلي لامل په څه کې وو؟
ما چې د ننګرهار لارې وکتلې خصوصا د جلال آباد هغه شرط چې کوم لاري را پرتی دي ډیره مهمه لاري دي چې هغه همداسې خوشی پات دي. هغه باندې همیشه دشمن تا ګراته کوي. دشمن همیشه کولای شي چې پر غو باندې خپل انفجاري توکي وسلوال غیر مسول خلق هغه کسان چې تروستي حمله کوي سړي تشتون کو د دغه لارو څخه استفاده کوي. دا لاري ما په دایوي ونه کې ټولي وخت له تثبیت میکړي د وسته لپاره موقتن خپل ګډ امنیتی پولیس چې په کې ملي پولیس دي، امن نظم پولیس دي، سرحدي پولیس دي او امنیت ملي ریاست پرسونل دي د اوس لپاره په موقتن په دغه ټولو لارو کې توظیف دي او دا توظیفوالې به موقتي نه وي بلکې به موږ کوشش وکړو چې دا دغه صحیح په یو دایمي امن باندې تبدیل کړو او هلته ش پوستې ځای په ځای کړو چې د پولیسو لپاره معاشتي ژوند هم ولري، استحکامونه هم ولري او بل اخره د دشمن په مخ کې یو سپر وي او زه به خپل پوستې کوشش وکم چې هغه تجهیز وي، هغه تعدادي پرسونلي پوره وي، د هغو معاشتي ژوند ته به ډېر جدي پاملرنه وشي. بله شکه چې ننګرهار ولایت خصوصا جلال آباد ښار لپاره ډېره توجه نه وسوي. هغه په دې معنی چې لکه مخکې چې ما وویل ډېرې هغه لارې دي چې د دښمن د تګ راتګ لپاره بالکل مساعدې لارې دي، هیڅوک یې ممانعت نه کول، هیڅ چا یې ممانعت نه کول او بالاخره هر انتحاري هر موټر بم د وسلوالو کسانو دغه مسیر د ترافیکو ته په عامه سړکونو کې په عمومي لارو کې داخلېدله، هر چیرې چې زړه غوښته هملته انفجار ترسره کول. بینان دا یو مهمه ستونزه وه.
قمندان سره دې نه وړاندې هم په ننګرهار کې چې دی په وار وار باندې عملیاتونه شوي دي په مختلفو سیمو کې، ولې کله چې عملیات پای ته رسېدلي دي بېرته نامنې ماسې په خپل ځای پاتې شوې ده. د خلکو غوښتنه همدغه ده چې په کومو سیمو کې چې کله عملیات وشي د عملیات نه وروسته امنیتي ځواکونه هغه سیمه پرېږدي، ولې وسلوال بېرته سیمې ته راځي. په دغه برخه کې تاسې خپله کوم
زه خپل اراده لرم چې چیرته عملیات ترسره کړم د هغو عملیاتو لاسته راوړنه وساتم. هغه په دې معنا چې سیمې باید وساتل شي، او زما پلان هم دا دی چې هر چیرته عملیات کوم هغه ډیر مهم ځای وي، هغه د خلکو کومک را سره وي، زه هغه سیمې وساتم په هغو ځایو کې یا محلي پولیس یا ملي پولیس ځای په ځای کړم، او یا د نورو امنیتي ځواکونو څخه کومک وغواړم. هغه سیمې زما په پلان کې شامل دي چې هغه سیمې کې چې عملیات ترسره کوو هغه د حفظ او مراقبت لپاره مهم وي، هغه سیمې ان شاء الله زه ساتم، هغه هم داسې خالي نه پرېږدم.
په وروستۍ برخه کې قمندان صاحب، کداره ته وویل د انتخاباتو ټاکنو وخت هم رانږدې شوی دی، تاسو دغه کومه برنامه چې تاسو مخکې یادونه وکړله په څومره وخت کې به دا ترسره کړئ؟ آیا تر انتخاباتو پورې به دغه برنامه تاسو یو څه هڅه ورسوئ؟
ان شاء الله که دلته وو ژوندي وو د الله جل جلاله په حکمت او کومک سره، د خپل خلکو په کومک، د ولایت مقام درابری په کومک، ان شاء الله موږ به وتوانیږو چې د انتخاباتو در رسیدونه ډیر مخکې موږ وکولای شو خپل خلکو ته د دغو عملیاتو، د دغو تلاشیو، د دغو ګډو گزمو، د دغو هغه امنیتی پوسټو چې موږ یې باید جوړ کړو، د دغو په ترسره کولو کې به موږ وکولای شو وبتوانیږو تر څو خلکو لپاره امن تامینی او ننګرهار خلک په امن فضا کې هلته دوی انتخابات تر سره کی د رای مرکزونو ته ورسی.
د ننګرهار له نوی امنی قومندان فضل احمد شیرزاد سره امرکه و.
او پوزا سر چار بل دی مبارک شاه وړه لایلا
ازادي رادیو د لوی اختر په ویاړ نن او سبا د موسیقي خاصه خپرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 0909 8 3 2 9.
د اختر په مناسبت راپورونه ته مخکې ودی بلخ ولایت امنیت چارواکي وایي د خلکو په همکارۍ سره د اختر لپاره امنیت نیولای دی. چارواکي وایي امنیتي او کشفي ارګانونه د اختر په ورځو کې تیارسي په حالت کې ترسو د بلخ اوسیدونکو وکولای شي چې په ډاډمنه فضا کې د اختر مراسم ولمانځي. د موضوع په اړه نور تفصیل مزار شریفه د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپورټ کې.
د بلخ ولایت امنی عمومي قمندانې چارواکي وایي چې د خلکو په همکارۍ سره توانېدلي د اختر په درشل کې امنیت تامین کړي. عبدالرزاق قادری د بلخ ولایت د امنیت امر وایي چې په بلخ کې نسبت هر ولایت ته خلک له امنیتي ځواکونو سره د خپلو سیمو د امنیت تامین په خاطر همکار دي، او همدا موضوع سبب شوی چې امنیتي او کشفي ځواکونه د خلکو په همکارۍ سره ډېرې لاسته راوړنې ولري. قادری یې پاړه وویل
مردم بسیار همکاری خوب داره با ما،
خلق له موږ سره ښه او دلسوزانه همکاری لري، او خلکو څخه ډیره مننه کوم. زموږ خلک خپل پولیس دي، او په کوم ځای کې چې خلک پو او خيار کسان وي دښمن نشي کولای تخریبي کړنه تر سره کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت امنی قمندانې ویان شیرجان دورانی وایي چې په ټولو مزدحمو او هغه سیمو کې چې له احتمالي ګواښ سره به مخ وي د امنی قمندانې کشفي ځواکونه د خلکو په ساده جامو کې ځای پر ځای شوي دي تر څو ښه امنیت تامین کړي. دورانی هم درنګه وویل چې دښمن د بلخ ولایت په کومه سیمه کې لا ځان حق سلامان ښکار کړي، په هغه صورت کې به په موقع سره د امنیتي ځواکونو لخوا سرکوب شي. ملی پولیس او د بلخ ولایت ټول امنیتي ځواکونه په دې ظرف او تیارسي حالت کې قرار لري، او ډله ډله ځواکونه په بیلابیل سیمو کې زموږ د چټک غبرګون او کوماندو ځواکونه په آماده باش حالت کې دي. که دښمن چیرې هم سر پورته کړي نو په موقع سره به لمنځه شي. له دې سره چې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د خاصو پولیس اصلي دنده د تورزم سره مبارزه، همدارنګه له درنو جرمونو او مخدره توکو سره مبارزې مسولیت لري، خو بیا هم د بلخ ولایت د ځانګړو پولیسو مشر حسیب الله قریشي وایي چې د روان کال په ترڅ کې ډېرې لاسته راوړنې درلود او اوس مهال هم سلطنه خاص پولیس له دوه څرخه کې الوتکو سره د اختر په داشل کې د امنیت تامینولو لپاره په دندو ګمارل شوی دی. دا چې په دومره کلک امنیتي تدابیر چې د بلخ ولایت د مختلفو امنیتي ارګانونو لخوا په لاره چول شوی دی، رښتیا هم خلک به اختر په امنه فضا کې تیر کړي؟ هغه سوال دی چې ځواب یې وروسته له څو محدودو ورځو روښانه شي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک د اختر ورځې په ډېرو خوښیو سره لمانځي او په دې ورځو کې ځانته ښه خواړه هم تیاروي، خو داسې افغانان هم شته چې اختر ورته ښایي دومره خاص مفهوم ونه لري، ځکه دوی نشي کولی چې د دې ورځې په خوښیو کې ګډون وکړي. دا هغه افغانان دي چې له خپلې کورنۍ څخه بیل د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. د ازادي راډیو خبریال په کابل کې اسدالله الدین په خپل چمتو کړي راپور کې د اختر په مناسبت د کابل د څرخي پله له زندانیانو سره زړه خواله کړې ده.
د کابل د ترخی پله یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت او د زندان مسؤلین ورته د اختر په ورځو کې ځانګړي خواړه او ځینې نورې اسانتیاوې نه برابروي. دوی وایي د کورنۍ خپل خپلوانو او ماشومانو لریواله یې ډیر ځوروي او هیڅ داسې احساس نه کوي چې نن دې د اختر ورځ وي. د سید کمال په نوم یو زندانی چې د فراه اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته د خپل اختر په اړه داسې وویل:
د چرخي کې خو نور ورو ده زندان اختر دی، نو بس نه چې د الله ورضا تور ورته چې مو په قسمت کې واغه برازینو دا څه خلک څه په ودری کله په وزن نه ورته ناصر کېږي. د خپل بچو ری فکر او در سره د اشاره دا کور بنو سهاله دا اولادونه به سهاله.
د چرخي پله زندان د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی چې شاوخوا شپږ زره کسان پکې د پنجرو تر شاش په ورځ تیر وی. دغه زندانیان وای نه یوازې دا چې حکومت د اختر په مناسبت د دوی په خوړو کې کوم بدلون نه راولي، بلکې هغه دکان چې د زندان د ننه موجود دی وچه میوه په ډیره لوړه بیه پر دوی پلوري. د محمد امین په نوم د سرخی پله یو بل زندانی ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د زندان اکثره چارواکي غیر حاضر وي او د دوی خواړه له عادي ورځو نه هم بې کیفیته کیږي.
دا خواړه راکول کیږي لکه په خوا په تیر باندې چې موږ راکوي، خو هغه رقم هم نه درغه لا کمزوري په دغه شپو کې ولې چې دوی مصرف یې یا کورو کې ناشتي. ما د خپل تلورم اختر د چې په زندان کې زتروم درېش چې موږ تاسو مو دا غواړو چې باید د وایحات وټا کی یو کمیسون وټا کی چې ټول د افغانستان خلکو ته بیا خپل کورونه
د سرخی پله د زندانیانو دغه ستونزې مې د دې زندان له مشر سردار محمد سلطانی سره شریک کړې. ښاغلی سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو زندانیانو ته د اختر مبارکۍ لپاره رسیدګي نشي کولی، خو د اختر په لومړۍ ورځ د هر بلاک له استازو سره اختر مبارکي کوي.
از هر بلاک خود پنځه نفر الی ده نفر
مې موږ له هر بلاک څخه پنځه یا لس کسان راغواړو او په خپل تامخانه کې ورته د اختر په مناسبت خواړه تیارو. د اختر په ورځو کې خپل زندانیان کولی سي چې له یوې خونې څخه بلې ته ولاړ سي، خپل دسترخوانونه وغوړوي او له یو بل سره اختر مبارکي وکړي. طبیعي خبره ده چې د اختر په ورځو کې دوی په خوړو کې هم یو څه مثبت بدلون راځي.
د اختر په مناسبت د زندانیانو یوازینۍ هیله د ولسمشر د بخښنې فرمان ته وي چې له مخې یو شمېر کسان له بنده آزادېږي. د بشري حقونو بېلابېلو ادارو له دې وړاندې د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې د دې هېواد په اکثره زندانونو کې د زندانیانو حقونو ته پام نه کېږي.
د پل چرخي او د افغانستان په نورو زندانونو کې بندیانو ته چې نشي کولی د اختر مراسم ولمانځي. او اوس ازادي راډیو اوري دا د اختر په مناسبت یوه ښکلې سندره خبرو.
ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان، روزی دی شقبولی تلاوت پاکمان،
اختر دی مبارک شه ای مومن بنده اسلام،
شفقت
ساری ملیه پزر پاک در طول بشریه دخدای پر لاری ملیه پزر پاک در طول بشریه منزونه دی قبول شه دای بخشنی مسلمانی منزونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانی روشیگی شه قبولی تلاوت دا پاک قرآنه
اختر دی مبارک شه
د حیات کاکړ په غږ اختر زده سندره مولا زده رادیو واوري د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ویلو دا برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی په حقیقت د پروګرام کې مو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له یو مسول سره په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې پر مسلې خبرې کړې دي خو اوس دوه نیمې بجې د جانقال کوزه استډیو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لوګر د والی ارسلا جمال د قتل په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې چاودېدونکي مواد په قران کریم کې ځای په ځای شوي ول د ناتو او روسیې دفاع وزیران به د اکتوبر په 23مه په بروکسل کې د روسیې ناتو شورا په راتلونکي غونډه کې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه هیواد ته د روسي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه خبرې وکړي امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هغه امریکایي عسكر ته چې په افغانستان کې خپل ملګري د طالبانو په حمله کې ژغورلي ول د پوځي ویاړ میډال ورکړ د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د دوهم ورځ لپاره په جنیوا کې روانې دي د سوریې د رژیم مخالفان وایي د سوریې په جنوبي ښار نووا کې د څلورو کوچنیانو او شپږو ښځو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ بسې په یو ماینو خود پداس حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوره خزینه د حجم زیاتولو ضربه جل را نګلې شوې د فچ په نامه د مالی اعتبار مؤسسه د امریکا د حکومت د مالی اعتبار په درجه سره غور کوي د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پروانه ونی کې د مسکو په بیر اولیفو ناحیه کې د مهاجرو کاریګرو ډلې ځنیونه وغندله او له روسي څخه راپور نه وایي او جکپوړه هالنډي ډیپلوماټ په مسکو کې په خپل کور کې وحل شو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشمدی کې ربان ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي عزیز و ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د بیلابیلو انسټیټیوټونو یو شمیر زده کوونکي د اوسېدو له لایلیو څخه شکایت کوي دغه زده کوونکي وایي چې د پوهنې وزارت او یو شمیر نورو ادارو ته مراجعه کړي خو په دې نه دي توانی دي چې ستونزې یې واره شي
زه فاروق د درې ورځې بحثونو نمائندګي باندې مونږ په لایلیو کې د تشنابونو سہولت نه لرو حمامونو سہولت نه لرو هغه په زمين کې مونږ ډیر خلک په تحقیقو کې ورځ شپې کوي چالتنه او بهشتنه اکسیجن شته وروره هیڅ سہولت الته مونږ نه لرو
یعنی تاسو ورو کې چې شپې د سیو لوبیا ورکې چې وبه ته شو بده او لک لوبیا دي نه به کوم څه نه پیدا کی او ورجه د سیو ورجه دي چې ما د هر نگانه مشکله
خو تر دغه مرکه وروسته مو د ستونزې د پوهنه وزارت له مسلکي او تخنیکی مرستيال عاصف ننګ سره هم د ټلیفون لارې شریک کړه ننګ سه تاسو دې مشکلات واوریدل په دې اړه تاسو آیا دې مشکلات نه خبر وای
اگر چې دا مشخصه نس وزکه ز پیتل ایلی لرم افغانستان کې چې دې کوم لیلی خبره کوي د کار ویلې دانته ځنګړي خصوصیت لري
محترم زه خپل تخنیکی سنوي په نمائندګۍ باندې داغه محیط په اړه کې تاسو خپل مشکلات ما شریک کړم
تاسو بکنه وای ته څوک یې نوم هم شه ده
زما نوم عبد الله ده خپل
نه فعلا دې نوم عبد الله ده که نوم دې عبد الله ده
فعلا مې نوم عبد الله نه ده
دوی ننګ
صاحب دوی ډیر مشکلات لري. دلته ځینې عکسونه راوړي دي چې محصلین په شام کو د شام پرانا کې درس وایي. د عکسونه هم دا وسې ما تر مخه پراته دي، او مثلا کثافات دي یا هغه مرداري ولوخي دي د برانډو نه چلاندې اچولي دي، او دوی وایي د مونږ د ډوډۍ کیفیت هم ډیر خراب دی. دغه هم دا وس د عکسونه او فلمونه شته دلته، یا نور وایي چې ډوډۍ مونږ ډیره خراب په دې اړه څه وایي؟
اول خو لازم دا و چې دا محصلین زمونږ دفتر ته راغلي وای، یعنی دا دفتری مسئله ده. دوهمه مسئله دا ده چې یو تعداد محصلین شاید غوښتنې صحیح وي، یعنی څه مشکلات به وي. اکثریت لیلی تر ترمیم لاندې دي، یعنی هره لیلی کې خاص وضعیت ده. تر اوسه پورې په دې دومره وخت کې ګزاره کېدله، دې نه وروسته به هم محصلین ګزاره کوي. یعنی څه مشکلات چې دي هغه عمده دا مشکلات دي چې مونږ کار پرې کوو، لګیا یو تکمیلېدو په شرف. برق مسئله مشکل نشته، مونږ لیلیو برقونه ټول جوړ کړي دي. یعنی هیڅ لیلی داسې نشته چې هلته برق نه وي، شاگردان شمی ته درس وای. درس دی ورځی محصلین چې وغواړي ویلې سي، دوی خو په 12 بجې
په ور سره ویل شم د برق مسائل داسې په قاطع شکل باندې موږ نشو متر کولای. ننګ صاحب سره واقعا هغه څه چې حق دی موږ ویل غواړو چې د پلی خلې لارې د بیز لارې تاسو شریکو، د سره چې زمنګ سیستم د برق خراب دی، زمنګ سیستم هغه قانون چې موږ ته حق راکړی دی نه درسیلې. تاسو هم شاید شاید حال اوسئ چې هلته اشغال څه قسم پراته دي، خلک څه فعالیت کوي، محصلین څه قسم مشکلات سره مخامخ دي، او تشنابونه څه قسم دي، زمونږ بادوباش څه قسم دی، څه قسم مونږ کولای شو درس وایو.
مهرباني ننګ صاحب، مهرباني وکړئ.
لیلی څه کوي؟ ځکه چې دا هر لیلی ته مونږ نمایندلې، یعنی شخصا زه د شاګرد
پر وار سره ویل شم.
کومه لیلی مشخصه؟
تخنیک ثانوی لیلا دومه چې دویم نمبر لیلا ده. کسان راغلی دي ما سره خپل مصاحبه م کړی ده، خبرې م سره کړلې، په خپل لاس په اشاره باندې، خپل خپل خبرو باندې ما او ته شنابونم خو دلې اتاق م خو دلې ده. شاګردانو مشکلات چې مختلف مرزونو څخه دغه حشرات پیدا شي په تاقونو کې محیط چټل، موږ دغه مشکلات سره مخامخ یو. ته هر عرصه څخه چار اطراف زمون خراب دي، خو تر اوسه پورې څلور ځل نفر راغلی دي، تقریبا کال پکې تیر شو، نیم کال پکې تیر شو، به ته موږ مثبت جواب نه لرو.
مهرباني ننګ صاحب، مهرباني وکړئ.
البته یو عمده مشکل دا ده چې موږ د لیلیو اساسي ترمیم ته ضرورت لرو. د لیلیو وضعیت، یعنی په خپل کسرې احساس مسؤلیت وکي، شاګردان اتحادیه لري، موږ په لیلیو کې ډیر عمده ډیر مثبت ډیر اساسي تغیرات راوستل. د ډیر غلا او غدۍ او مخه مونیوله، مثلا داسې مسؤلین مو هیڅ کړو چې هغه بالفعل یعنی داسې ښکارا تخلفات دي چې هغه اوس قید دی راډیو کې ځنه سمېلې منتها په دې بجای باندې صحیح افراد راوستل، ډېر درست افراد، دلسوزه افراد. د ډوډۍ کیفیت په دا یو هفته دوه هفتو کې چې دا مدیریت موږ تغیر کړی دی، ډېر تغیر پکې راغلی دی، ډېر قراردادونو ته یعنی دیو
دی. موین صاحب په خبره باندې بزه یو خبر وکم چې سبلانډه توګه میرا باندې د موین صاحب خبره قطع کړه
چې مونږ تغیرات راوستې دي، دغه راوستې دي وای زه اوس بل فیل چې دی ورور زمون په تخنیکوم لیلی نمبر 1 کې 200 کسان په تخکو کې هغه ورځ شپې کوي چې الته نه تشناب شته نه وبشته، او خلک هر روز مریضيږي، ټول هغه چټلیان او تاقونو مخ ته پروت دي.
او دغه یو مهمه مسله دا د 200 کسانو مسله چې اوس په تاکونو کې دي، دا څنګه د ننګ سپ تاسو دې مسله نه خبر یې؟
او خبر یم دا کسان لیلی تر ترمیم لاندې دا قرارداد یې سوي ده، په اساسي ډول سره جوړیږي. شاګردان به 2 میاشتې یو نیمه میاشت سال ته جایلری تشنابونه لري، ډوډۍ ورته ورکل کیږي، آشپزخانه لري، فعال ژوند لري.
نه 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 لري. او موین صاحب وګوره، موین صاحب تاسو کولی شئ چې په خپل حال تراشه تشنابونه بالکل نشته دي، وروره حمامونه بالکل نشته دي، او به بالکل نشته دي. دا زه 100%
نن صاحب دوی د ساکسونه مونږ ته راو خودل چې دا د لیلی بالکون یا برانډې نه دوی د تشناب پیسې استفاده کړي دي. دا د ساکسونه دوی اخستی. زه نه پوهیږم چې تاسو دې اکسونه غواړي دوی وګوري دغه محصلین دوی وای چې تاسو ته درغلی دي. رعایا د سمکان لري چې تاسو مخامخ له دوی سره وګوري، او ژمنه مو څه ده د دې مشکل د حل لپاره تاسو څه کوي؟
ما چاره هم ده چې زه شاګردان باید ټول له لیلیونه وباسم، یا چاره یې ده چې بیا زه ترمیمات وکړم چې دوی په برنډو کې چیرته په ګودامو کې وانه چو، یا به دای چې ژبه په ژمي کې کار شروع کوم. په ژمي کې خو زه ساختماني کار دي، ترمیم کار دي، د سیمنٹ کار نه سم کړلای. همدای بدیل ده، یعنی دا آسان لار ده، ټول محصولین هلته پراته دي.
وینس بخنه غواړم دا چې تاسو دا نظر اوس ورکوه په دې څلور کالو کې دغه لیلا چې مشکل لري، دغه موهیت هم دغه چټل لري، یعنی دا نظر تاسو اوس زمونږ د خبرو سره د مشکل چې مونږ بیان کو پیدا کو، او کنه د څلور کالو کې ولې دې رنگ نه کېد ولې؟
ها مهرباني ننګ صاحب، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ دغه محصولینو د مشکل په اړه دا به په څومره وخت کې حل شي؟
حال کېږي. مشکل د ترمیماتي کار قرارداد سوی ده، ترمیم روان ده، په غذا کې بهبود راغلی ده، یو دوه مریض ماسولین موږ لرو چې د یو بل چا لخوا تحریک کېږي. د دوی سلسله تر امنیت پورې تر ملي ارګانونو پورې موږ تعقیبوو. یو تعداد ماسولین تاندې ماسولینو نمایندګان خول در په داسې حال کې چې په ډوډۍ کې غلا غصب کېدو مواد کې خرابي موجوده و، هغه اوس هم هغه تحریک سلسله چلوي. یو تعداد ماسولین درست وایي، یو تعداد ماسولینو مشکل بالفعل موجود ده. لیلی کې هلته ترمیم روان ده. ماسولین د یوې یا یو بلاک ماسولین موږ بیرون راایستلي دي. د یوې طبقې یو طبقه درې څلور طبقې لري، طبقه په طبقه باندې موږ ترمیماتو کار کوو. یعنی بله چاره نه لرو چې هلته رنګ هم روان وي، هلته سمټ هم، هلته تشناب هم راسپړل سوی وي. دا د روسانو په لاس جوړ شوي تعمیرات دي. د دوی کانالایزیشن په دې جګړو کې د مجاهدینو د جګړو په دوران کې ټول ویجاړ سوی ده، در بدره سوی ده، ټول کانالایزیشن بند سوی ده، له خاورو له خځلو ډک ده.
ننګ صاحب، څومره وخت به دغه د ساختمانۍ کار بشپړ
شي؟ روان ده، کار یې روان ده. قرارداد سوی ده، قرارداد ته وخت ورکړی ده. ان شاء الله څلور میاشتو کې، درې میاشتو کې، یعنی موږ عاجل عاجل کار پی کوو. ساختمانی کار ده، د قرارداد د مادو مطابق دا باید جوړ شي. یعنی موږ هر کال دا ترمیمات کوو، اما هر کال خرابیږي، ځکه چې
ډېر ښه نن سبا یو بل مسله د دوی دغه د خوراکي موادو مسله څنګه دی؟
خوراکي مواد یې خسوي دي. همدا چې زه په مینو کې لرم، همدغه مینو مطابق دوی ته خوراک ورکوم. شاګرد د لیلی په ما باندې قانوني حق دی خوراک نه لري. دا یو امتیاز ده چې موږ یې ورکوو. امتیاز کې همدا مینو ده چې په یو اویا افغانۍ باندې زه درې وخته دوی ته ډوډۍ تیار کوم.
او دا د لیلی د پاک ساتلو لپاره د ملازمین شته؟ تاسو په دوی ټینګار کوئ، ځکه دوی دغه عکسونه چې ښایي دی کې وضعیت فکر کوم چندان نورمال نه دی.
دا ځکه یو سړی وغواړي چې د یوې لحظې لپاره هغه محیط چې دی پکې اوسېږي هغه نشي پاک ساتلی. موږ په ټول عمر په لیلیو کې تیر کړی ده، اما د لیلی د نظافت کار موږ پخپله کوو. موږ ډوډۍ په کثافت کې اچوله، هلته کثافت ډولي موږ ورته ایښي. موږ تشنابونه پخپله پاک ساتل، ځکه چې دا څوک چې یعنی هلته کثافت زیږوي دا څوک ده. هلته مشکلات شته. یعنی د دې لپاره موږ په هره لیلیه کې اووه کسه اته کسه نفر خدمت لرو. جوړېږي په دا دومره کلونو کې دا لیلی چلېدلې. اوس یو سلسله تحریکات هم روان دي چې د هغو تحریکاتو قضیه منګه عدلی او امنیتی ارګانونو سره په جریان کې یو. ان شاء الله هغه به هم نتیجه راوړي. منګه شپاره زره ماسولین لرو په سیستم کې. یو تعداد ماسولین د څورې منګه مدیریت کې تغییر راوستي ده. زه مثالونه در کوم. منګه داسې کسان استکړی دي چې دوی هغه تاریخ تیر شوه بر راوړي و چې په زهرو تبدیلېدل. په وریزو کې هغه سیله بوجي به پکې یو نوم لیکل شوی او مواد به پکې بل نوم. هغه منګه استکړی دي. غوړی بیکار مثلا په همدې ترتیب سره استعمال کیدلو. په وچه ډوډۍ کې چې شپږ سوه ګرامه وزن ده، څلور سوه ګرامه وزن والا استعمال کیدل. هغه مدیران د دې ماسولینو په خاطر توګه د فاروق چې تاسو یاد کو، د دې تر شا دوی یو سلسله ماسولین دي چې د غوی له نادانۍ نه متاسفانه ګټه اخلي. هغه تحریک کوي، هغه ته رنگ ورکوي، هغه استعمالوي. اما تاسو بالفعل کراسي په دې ټولو لیلیو کې تاسو ته زوایم چې که تاسو تحقیقي راپور جوړوي، مې زما په استدلال باندې او نه هم د شاګرد په استدلال باندې، څنګه راسي لیلی وګوري، په لیلیو کې له ماسولینو سره وغږیږي. کمبوتات چې دي، هغه کمبوتات چې څنګه په قانوني حدودو کې پخپل یو یعنی لطفاً دا گزارش په نیمګړی توګه منه شروي چې بیا زه اعتراض کوم. کچیر تاسو نه مایند بالفعل رانسی
پستر ګو اتمن مونږ دی لیلی تزو اتمن با هغه ګورو اتمن با دا ګورو چې څومره د دوی هغه دوی عکسونه او فلمونه وسرا وړي دي. مونږ دا غي پر بنسټ تاسو سره دغه مرکه کوله په راتلونکو کې اتمن دغه شواهد بدل نزدې ګورو. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0720 2820.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د نړیوالو اړیکو مرستيال عبدالولی مدقیق زموږ میلمه دی. له ښاغلي مدقیق سره به په دې پروګرام کې د چاپریال په موجوده ستونزو، د دوی په پلانونو او نورو اړوند مسایلو خبرې وکړو. مدقیق صاحب، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ او زموږ د خبرونې میلمانه شوي.
تاسو هم ډیره زیاته مننه.
د چاپیریال ساتنې په اړه به دغه بحث له کابل څخه پیل کوو. مدقیق صاحب، تر اوسه ولې د کابل چاپیریال د ښوالي لپاره کافی هڅې نه دي شوي؟
زه له دې سوال سره ډیر زیات متاسف سره موافق نه یم. د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر زیات حالې ځلې شوي. د نوي حکومت نه کله سي طالبانو رژیم افغانستان کې لمنځه ولاړ او موقت حکومت پر اتلو سره د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د چاپیریال په حصہ کې رسمي کړنې پیل شوې. د دې لپاره په دولت کې رسمي اداره منځته راغله. کله چې دا رامنځته شوله په افغانستان کې اولین کار د دې ادارې تشکیل او ساختار و چې موږ فعلاً د اوسې زده سره خبرې کوم. چاپیریال ساتنې ملي اداره په 4 ولایتو کې ریاستونه لري. دوم قدم دا و چې موږ کله که غواړو د چاپیریال په حصہ کې کار وکړو، البته دولت مسؤلیت دا ده چې ده ته باید یو قانوني چوکاټ او بستر رامنځته کړي.
دقیق صاحب ډېره وبښئ، کارونه شوې، اداره رامنځته شوې، څه دي ستاسو عمده کارونه په تېرو 2 کلونو کې؟
زموږ لاسته راوړنې په تېرو 2 کلو کې زیاتې دي، خو ځواب نشي ویلی کومه توقع سي زموږ هیوادوال لري د موږ له ادارې نه.
اصلي ستونزه دا مهال دقیق صاحب په کابل کې د چاپیریال په اړه باندې، د کابل چاپیریال تر اوسه ولې مثلا نه دی ښه شوی؟ سره له دې چې اداره موجوده ده، کارونه جریان لري، تاسو ممکن قوانین جوړ کړي، اصلي علت په څه کې ده؟
اصلي علت په دې کې ده، کابل یو ښه مثال ده که چیرې وویل سم د چاپیریال یا د خراب چاپیریال یو مثال. اصلي علت یا لامل دا ده چې په کابل کې اوس موږ ډېر زیات نفوس لرو. کله چې نفوس په یوه نقطه کې زیاتېږي، دا طبیعي خبره ده چې هلته چاپیریالي ستونزې زیاتې منځته راځي.
مدقیق صاحب، دا خو یوه منل شوې خبره ده چې نفوس زیات دی او ورځ په ورځ هم زیاتېږي، د هیواد شرایط دا ایجاب کوي، اما حکومت هم دلته مسؤل دی، ستاسو اداره هم ممکن څه مسؤلیت ولري، تاسو تر اوسه څه کړي ده د کنټرول لپاره؟
موږ د کابل د چاپیریال لپاره یا د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کوم اړین ګامونه سي اخیستي دي؟ اول ما اشاره په اول کې ورته وکړه چې اول که چیرې موږ قانون نه لرو، یو رسمي حرکت یا دولتي یا حکومتي حرکت به یو منظم حرکت نه وي. موږ یو قانون جوړ کړی چې هغه تقریبا عمده قانون دی، چاپیریال ساتنې قانون سي، دغه په رڼا کې نور واړه مقررې طرزالعملونه ډېر زیات منځته راغلي. رازم د قانون په حصه کې، قانون د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې قانون نه ده، دا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت قانون ده، دا د افغانستان د خلکو قانون دی، باید د قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. متاسفانه بعضي دولتي ادارات د دې قانون په پیسې کې ډېر زیات کومه توجه سي موږ توقع لرو نه ده کړې.
کوم ادارې مثلا ښاروالۍ، ښاري پراختیا وزارت،
ښاروالۍ ته که چیرې د نظر وکړو، څو کاله مخکې د ښاروالۍ توجه پر اختیار ډېره کمه وه، ولې دغه د چاپیریال مسله لکه څنګه چې ما اشاره وکړه نوې پدیده ده، نوې کار ده، نوې پروګرام ده. د ښاروالۍ یا د دولت د نورو ارګانو هغه پوهاوی او ظرفیت هم په دې سکه ټیټو. موږ نه ډیر وخت واخیسته چې ترغو موږ وکړی سو د دغه خپل ظرفیت د ادارات په منځ کې رامنځته کړو. په د تیرو 2 کلو کې زه شاهد یم د کابل ښاروالۍ په دې سکه جدي اقدامات کړي دي او خیر لاسته راوړنې لري. اوس هم
د کابل ښار اوسنۍ هوا مدقیق سب څومره د اندېښنې وړ ده او د راتلونکي په اړه باندې هم اندېښنې موجود دي؟
د کابل د ښار هوا ککړه هوا ده، ولې کومه ککړتیا چې موږ 2 کاله مخکې درلوده اوس فعلا هغه نه لرو، هغه راټیټه شوې ده. دلته بیا هماغه خبر ده چې دولتي ارګانو په دې سا کې کار وکړي. د کابل ښاروالۍ ته که چیرې استاد توجه وکړي، د چاپیریال ساتنه د هغوی په لومړیتوبو کې ده. د کابل د ښار د هوا د ککړتیا عمده لامل په د کابل په ښار کې د سړکو ویجاړې خراب حالت و. اوس موږ تاسو شاید اوس کابل ښاروالۍ په دې باندې جدي کار کوي او دغه سړکو وضعیت یو اندازه ښه سوی ده. هغه ککړتیا چې موږ په د کابل په ښار کې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې موږ کومه نگرانی یا ستونزې درلودې، هغه راکمې سوي دي، ولې له منځه نه دي.
مدقیق صاحب، څه موده وړاندې ستاسو د ادارې مشر مصطفی ظاهر وویل چې که وضعیت د چاپیریال همداسې دوام وکړي، ممکن 2 کاله وروسته په کابل کې ژوند کول امکان ونه لري. دغه اندېښنې اوس هم موجود دي؟
دا دقیقه خبر ده، او دا خبره چې زموږ عمومي رئیس په وخت کې کړې ده، دا دقیقه خبر وه. که چیرې علت دا و، که چیرې موږ د دولت د مختلفو ارګانو همکاري او د خلکو همکاري د چاپیریال په حصه کې لکه کومه بې تفاوتي چې کومه موجوده وه په هغه وخت کې، که په دې شکل باندې دوام پیدا کړي، په 5 کلو کې به موږ په کابل کې د ژوند لپاره ښه چاپیریال ونه لرو. ولې دې خوشبختانه اوس تغییر کړی ده، هم خلک دې ته توجه کوي، هم رسنۍ دې ته توجه کوي، هم دولتي ارګانو ته څه نا څه دې ته توجه کړې ده او دې ته پاملرنه کړې ده. یو څه وضعیت ښه سوی ده، ولې بیا هم موږ ته د قناعت وړ نه ده، باید ډېر زیات نور.
دغه د وضعیت ښه والی څومره امید بښونکی دی؟ آیا فکر کوئ چې په کابل کې به د وخت په تیرېدو یا 5 کاله 10 کاله وروسته چاپیریال بیرته کنټرول شي؟
دا یعنی داسې یو ستونزه نه ده چې باید کنټرول نشي، دا د کنټرول وړ ستونزه ده، ولې همکاري واړي. که د کابل د ښار کانالیزاسیون سیستم ته موږ توجه وکړو او په دې شکل باندې مخته روان اوسو، په دې حصه کې زه ناهیله یم. پدې سره کې کار نه د شوی کومه توجه سه باید شوی وای نه د شوی خو د سړکو او ویجاړ او خراب حالت سی او هغه په خه طرف باندې روان ده کدی صحت یا د حفظ الصحه محیطي مسله په کابل په خار کې راوخلو ډیره زیاته متاسفانه توجه نه ده ورته شوی د مختلف عوامل دي سدا سره یو ځای کیږي او بل اخر چاپیټالیستون زمانسته راوي
بله تاسو مخکې ویل چې قوانين جوړوي قوانين فرعي قوانين همسته اساسي قوانين همشته دغه قوانين مو تر اوسه سل په سل کې نه دي عملي شوی علت پس کې
ده دا د خپختنه ده د قانون خپل کچري عملی نه شریکته د کاغذ او ټوټه ده کاغذ پر مخ باندې پاته کیږي خو قانون هلته مؤثر وي او خپل ځای نیولای سي چې موږ دا قانون عملی کو نه تنه د چاپیریال د مسایلو په حساب کې د کچري متوجو کو په ملک اکثر قوانين نه عملی کیږي خصوصا په ډیر یعنی خوشنۍ سره باید وایم چې قانون کله نه کله هغه څوک چې قانون جوړی دی وله خو ماتي
د تاسو قوانين کابل خار ولې مات کړی خاري پرختیا وزارت مات کړی وکنورې ده
زه ګومان کوم مشخص نشم ویلې چې چا مات کړی دی ولې چې د توجه ورته وکړو د کوم وضعیت چې د کابل په خار کې لرو دا د ما یعنی د مخترخی سي قوانين نه دی عملي شوی ډېر یو منفي فرهنګ په ملک کې رواج شوی د سل قانون نه تېخته کوي هر څوک ادي فرد تر دولتي اداراتو نه نیولې د ټول تر په یو شکل باندې علت امداد سي موږ له جګړې راوتلې موږ نه وخت وړي چې موږ د خپل ټولنه باثبات کو او بل اخر ټول قانون مندي ته باید دعوت کو یا رو غواړو چې ترغو د ټولنه قانون مند
من دقیق سي د محل اکثره اوسیدونکو د کابل خار دوی د خراب هوا قرباني دي د دې مسؤلین څوک دي آیا عام خلک او بیا هم حکومت
د دې عام حکومت دي مسؤل او هم عام خلک
اما ډیر مسؤلیت فکر نه کوي حکومت دی
ډیر مسؤلیت د حکومت په قطعي شکل باندې حکومت د دې مسؤلیت لري د حکومت مختلف ارګانونه ولی عام خلک هم د دین استثنا کوي نشو یعنی د چاپیریال په تخریب کې هر وګړی سهم لري او په برته خواله کې هم د هر وګړي مسولیت ده دا وګړي د یو ځایکیږي ټولنه منستراوړي او ټولنه د حکومتي ادارات منستراوړي نو په دې خاطر باندې ټول په ګډه باندې په دې په تخریب د چاپیریال په تخریب کې هم سهم لري او په خواله کې هم د ټول مسولیت
بله هم دقیق سی بوز په کابل راوځي د هیواد په کچه باندې چاپیریال په اړه یو څه بحث راوخلو مدقیق سی د راپور نو مخه هر کال جمهوریت ریاست استاسو ادارې ته شاوخوا سل میلیونه ډالر ورکوي دغه پیسې په کومه برخه تر ډیره لګول کیږي
خپختنه دی وکړه زه په دې ادارې کې مسؤل یم ما تر اوسه پورې دا پیسې نه دي لیدلې دا غواړم وزارت ورکم دا یو طرحه و چې موږ څو کال مخکې تقریبا څلور کال مخکې دا طرحه وړاندې کړې و کچېره موږ په عاجله توګه د چاپیریال پیسې کې خوالی غواړو سی ویلرو نو ایجاب د دې کې چې موږ د پلان او طرح سره جوړ کړو دغه د عملی کولو لپاره سل میلیون ډالر موږ غوښتي د سل میلیون ډالر د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره تنها نه وو دغه ټول ادارې چې مامخ کې اشاره ورته کړ د
پیسې په ولایتو کې هم وي
په مرکز کې او په ولایتو ولې د خوشنۍ سره زده پیسې په وخت کې چانه دی راکړي او تر اوسه چانه دی ورکړي
څه علت د تاسو غوښتنه کړې د ولسمشر یا نور اړوند ادارې څه جواب وایي
موږ د خوب د واضح خبره ده سیز موږ د اقتصاد فعلاً اکثر په بهرنۍ کومکو باندې ولاړ خپل ملي اوایت د موږ د هټ یا د کچې ته نه دی رسیدلی چې موږ خپل یعنی زیات ارتیاوي
برکو کې چیرته تاسو ته د ډونران او یا هم افغان حکومت خپل بودیجې څخه د 100 میلیونه ډالر درکې فکر کوي چې د هیواد په کچه او په کابل کې به چاپیریال کنټرول شي او خبر شي
د سل په سلو کې د حقيقي ولې او وزارت وړم درکم د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو تطبیقي یا تطبیقي اداره نه ده
موږ پالیسی جوړونکې ده باندې
همغږي کوونکې یو نظارت کوونکې یو او د دې سره په خوا کې پالیسی او قوانين جوړو دا 100 میلیون ډالر سم موږ غوښتي دي موږ د ادارې لپاره نه دي غوښتي او موږ د دې ظرفیت او توان او بشري قوام نه لرو زده مصرف کو دا پیسې په مجموع کې موږ د دولت د ځګال لپاره غوښتي دي چاپیریال پیسې کې بعد د دې په دې سکه باید کار پیو کی
د هیواد په کچه مدقیق سپدام حال د زنګلونو پرې کول هم روان دي مثلا مګوت تاسو شهیدو چې په خوست پکتیا بادغیس او کونړ ولایتونو کې د مهال زنګرونه وهل کیږي دا هم د چاپیریال لپاره یو لوی اندېښنه ده د زنګرونو په بدیل لارو چارو باندې یاد دی لپاره چې بدیل شای مونږ تاسو پیدا کړو تاسو څه پلانونه لرئ په دې برخه کې
رښتیا هم ته یو عمده برخه د چاپیریال ته توجه وکړو په چاپیریال کې موږ طبي منابع لرو طبي منابع کې یو لږه جمله نه زنګرونه دي زنګرونه په افغانستان کې موږ تقریبا درې قرن په خوا د افغانستان هغه مجموعي ساحه چې ریونی سو 50% یعنی مې برخه په زنګلو پوښلې و درې څلور قرن مخکې، ولی اوس متاسفانه د کچه ډیر راټیټه شوې ده. عوامل هم طبیعي دي او انساني.
نو دغه عوامل پوښتنه دا و چې تاسو په بدیل لارو چارو باندې کار کړی،
پلانونه لرئ؟ موږ په بدیل لارو باندې کار کړی، دولت مختلف ارګانو سره موږ په دې مسالو باندې بحث کړی. اولین ګام دا و چې موږ په پالیسانو کې تغییر راوستي. کومه پالیسي چې په خپله افغانستان کې واغه و دا و چې دولتي یا مرکزی دولت د منابع او د مدیریت مسولیت ټول په غاړه باندې درلود، ولی موږ دغه تجربه په افغانستان کې ناکامه تجربه و او په منطقه کې ناکامه تجربه و. دې ته په یو شکل باندې تغییر ورکړ سي، عام خلکو ته موږ د دې طبیعي منابع په مدیریت کې سهم ورکړی د نوې پالیسي په اساس باندې، او هغوی حق لري چې د طبیعي منابع هم مدیریت کې او هم لغونه استفاده وکړي. بل د ځنګلو نوی قانون سي اوس فعلا نافذ ده، له پارلمان نه څو میاشتې مخکې ده پاس شو او اوس نافذ ده. دا نوی قانون د ځنګلو هم په د پالیسي په اساس باندې رامنځته شوی ده، یعنی بستر ایجاد کړی ده چې زموږ هیوادوال د طبیعي منابعو په مدیریت کې فعاله ونډه واخلي او حق د مالکیت باید احساس کړي او حق د استفادې باید.
بله، اما متاسفانه مدقیق صاحب موږ تاسو پیږي چې په افغانستان کې د پوهاوي کچه ډېره کمه ده، د سواد کچه کمه ده. شاید یو څوک ځان مسؤل احساس نه کړي، اما بیا هم مسؤلیت حکومت ته وراوړي. کله چې دا مهال په پکتیا، خوست او نورو ولایتونو کې ځنګلونه وهل کېږي، د حکومت پالیسي څه ده یا د تاسو د ادارې په کومو بدیل لارو چارو کار کوي؟ آیا بیرته ځنګل کرل کېږي؟
یو خبر تاسو په دې باندې باید فکر وکړئ چې دغه عامل څه داسې ځنګل قطع کېږي. موږ په افغانستان کې د ځنګل له استفادې نه سې هغه د سونګ لپاره یې مشکل نه لرو، ستونزه نه درلودله. په تاریخي شکل باندې د ځنګل له محصول نه موږ په افغانستان کې استفاده کړې ده، ولې علت دا و چې په تیرو دیرشو کلو کې یو څه مافیایي کړۍ منځته راغلې چې د ځنګل په بېرحمانه شکل باندې له مخې پرې کړ. په منطقې کې یو سړی زورور یو قومندان وسلوال سړی را پیدا کېږي او دا ټول خلک یې په خپل لاس کې نیولې دي، او د دوی هغه طبیعي منابع چې خدای پاک ورته خل کړي دي
یو نفر یې لمنځه. بله، مدقیق صاحب، تاسو د مافیایي ګروپونو یادونه وکړه. عام افغانان یعنی منفرد کسان هم هلته ورځي لاس لري پکې. اوس خلک داسې اندېښنه لري چې ممکن لاس دولس کاله وروسته د پکتیا او خوست ځنګلونه هم خلاص شي، د نورو غرو ځنګلونه هم خلاص شي. تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ؟
که چیرې په دې شکل باندې ځنګلونه لکه تاسو کوم تصویر وړاندې کړ، که په دې شکل باندې ځنګلو قطع روانه وي، زه ډاډ متاسفانه نشم ورکولی. موږ ځنګل په افغانستان کې ډیر کم لرو، او ځنګل که په دې شکل باندې قطع کیږي دا له منځه ځي.
بله ډیره مهمه موضوع د چاپیریال لپاره هغه د وحشي ژوو او مرغانو موجودیت دی په افغانستان کې. اوس چې موږ راپورونه لرو د ځینو ژوو او مرغانو نسلونه د ختمېدو په حال کې دي، او په دې اړه باندې اندېښنې هم ښودل شوې دي. ولسمشر حامد کرزي حتی د فرمان ورکړ چې باید ښکار په افغانستان کې منع شي. په دې برخه کې څه کارونه شوي؟
دا ډیر ښه قدم و چې د افغانستان ولسمشر ډیر واضح فرمان صادر کړ چې په افغانستان کې ښکار منع ده. د دې سره په خوا کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت په ګډه باندې د ښکار د تنظیم قانون منځته راوړ. هغه نهایي کې د دې دوو ارګانو په منځ کې نهایي ده، او دا د هغه قانوني پروسې د طی کولو یا د پړاوو د سرته رسولو لپاره د عدلي وزارت سره فعلا شته، او دا کله چې هغوی پروسه طی کړي بیا به ځي پارلمان ته. یعنې د ښکار د مدیریت لپاره موږ کارونه کړي دي، ولی ښکار هم د طبیعي منابعو یو عمده برخه ده، او زموږ د ایکولوژي د علم یو اصل ده. څوک چې د طبیعي منابعو سره ژوند کوي هغوی حق لري چې له هغه نه استفاده
وکړي. دقیق صاحب، د هغو مرغانو نسلونه چې د ختمېدو په حال کې دي، د هغو مرغانو د بیرته راوړلو لپاره یا د نسلونو د انتقال لپاره
چې چاپیریال ساتنې ملي ادارې چې کوم قانوني صلاحیت ورکړی ده، زموږ وظیفه ده په دې سا کې موږ مختلف لیستونه نشر کړي دي رسمن. اوس موږ په افغانستان کې 138 مختلف ډولونه دي په دې لیست کې شامل کړي، زده باید په افغانستان کې وساتل شي. چاپیریال ساتنې ملي اداره نشي کولای چې د ملک په هر کلي کې خپل مسؤلین یا خپل کسان ولري. د قانون د تنفیذ د ارګانو د دنده داسې باید په دې ساحه کې همکاري وکړي.
ورور ورسېدو د خبرونې د پای شي بوته فقط په روسیه کې وایي چې د کابل ښار د هوا د کنټرول او د هیواد په کچه د چاپیریال د ښوالي لپاره ستاسو پلانونه څه دي، او اوریدونکو ته په دې برخه کې څه ډاډګیرنه ورکوي؟
مشخص پلان او پروګرام د څه کال لپاره او د آینده کال لپاره دا ده چې په افغانستان کې موږ باید د چاپیریال پیسې کې بهبود راوړو. موږ د خلکو او د دولتي او غیر دولتي ارګانو همکاري ته ضرورت لرو. موږ پلانونه جوړ کړي دي، او پلان د وسم روان ده. مشترکه کمیټه منځته راغلې ده چې د کورنیو چارو محترم وزیر صاحب د کمیټې په راس کې ده. دوی یو اجرایوي ګروپ جوړ کړی د کابل په ښار کې په هفتې کې درې ورځې عملا ساحې ته وځي، او دغه ګروپونه د دې ممثل ګروپونه د ولایتو په سطحه باندې ایجاد شوي دي. یو مقدار حرکت پیدا شوی ده، ولی یو څه وخت وړي او د خلکو او د هوادوالو همکاري په دې حساب کې ډیره زیات اړینه ده. کچیر موږ د حرکت په همدې شکل باندې او د دولتي ارګانو همکاري په همدې شکل باندې ځان سره ولرو، زه په ډاډ سره خپل هوادوالو ته ویلی سم چې موږ به په نږدې راتلونکي کې د چاپیریال پیسې کې د سیاو بدلون ولرو سیا قابل للمس.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د نړیوالو اړیکو له مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب څخه ډیره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.